سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپک بجې شوې د خبري مجلې ته موزه فريد سيال د قرار جلالو په تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلې کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا هک آشنا رادیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې د دغه رادیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت نن پنجشنبې په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي رادیو نشرات بند شول. ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو په افغانستان که پلند و منځنی او څپو سربیره لڅو کډون رهيسي په وشمیر لوی خارونه کې پر اف ام صدر ساته خبرونه کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت قضایي چارواکي وايي په یوشتو کسانو باندې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو د حکومت د خاري د کابل خاري ابتدایي محکمې نن وویل چې 15 نارینه او شپږ خزینه یې په درو وهلې دي. د دې محکمې لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې د کسان چې په درو وهل شوي په غلا نه مشروع اړیکو لکوره تیښتې شراب څکول او نورو جرمونو باندې تورن شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت په لوګر تخار او ځینو نورو ولایتونو کې په ورته توګه په یو شمېر کسانو شرعي سزاګانې تطبیق کړې دي. د ګالوب سر یو سروي ښیي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانان ورځ په ورځ له ژونده نه هیلې کیږي. دغه سروي چې نن د ګالوب پر پاڼه خپره شوې د ښیي چې 90% افغانان کړیږي، 80% افغانان ژوند ته وایي چې ژوند یې ورځ تر بلې خرابېدو په حال کې دی او 90% نور افغانان بیا ګالوب ته ویلي دي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د ژوند شرایط له دې نه هم خراب شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله وايي په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی فعالیتونه باید افغان طالبانو ته د اندېښنې وړ مسله وي. هغه د خبرنن پنځم بي په یو ناسته کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه جوړ شوی د بلوچستان ایالت په مرکز او کوټې کې د چوتن روسه کړی دی. هغه همدارنګه دغه ډول ترهګریز فعالیتونه د سیمې لپاره خطرناک بللی دي. هغه زیاته کړې ده دا ډول ترهګریز فعالیتونه د خطر زنګ دي خو وضعیت په کنټرول کې دی. او اوکرانیز واکونه په ختیځ دونیتسک په سیمه کې سخت جګړې کړې دي. دا خبره د اوکراین د پوز لیدرستیز نن کړې ده او زیاته کړې ده شوې روسانو د اوکراین په سویل خرسون کې خپل دفاعي کرښې قوي کړې دي او د دې خر پر مرکز د توغندې ورولو ته دوام ورکړی دی. خرسون تیرې میاشت اوکراینیز واکونو له روسانو بیرته نیولی و. بلخوا په اوکراین کې تخنیکي انجینران هڅه کوي چې څو وکولی شي د روسیې د بمبارۍو پایله کې پرچاوي شوې برېښنا بیرته فعاله کړي. د روسیې پرلپسې بمبارۍو په اوکراین کې میلیونونه اوکرانیان د ساړه ژمي په درشل کې بې برېښنا کړي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطلب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسلې د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. باندې خبرونه کې به د دې سفر جزئیات در سره شریک کړو. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په یوې دینی مدرسې کې 14 تنه شهید تازه شمیرو له مخې نو کسان پکې وژل شوي او 15 نور پکې ټپیان شوي او خبرګونونه خودل شوي. باندې به د دې خبرګونونو په اړه جزئیات درته وایو. د کندوز اوسیدونکو وایي چې د پاکو بوله نشټوالې سره مخ دي.
دا وبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته وبو کوټه راکښ کوو پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپا مخلوط
وړاندې خبرونه کې به د هم درته ولرو. د منی ورسته خو د ټولو اوګدش په چې د یلداش په هم وای موږ به د یلدا د شپې پړه ورسته پرونه کې درته جوسیات درکړو. نور مسایل هم درته لرو ملتیا مخوړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسلې د بحث په هدف سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبري شوې لامیه کې ول شوې د ټام ویسټ با جاپان، هند او متحده عرب امارات د سفر پر مهال دغه هیوادونو له چارواکو سربېره په یادو هیوادونو کې لمشت افغانان سره هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې ترې وکړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
پتی رو 15 میاشتو کې د لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټوماس ویس د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویس د سفر په اړه د یوې اعلامیه په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویس به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتاب او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به وست په بهر کې میشتو د بشري حقوقو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره د غوننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. ښاغلی وست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلی، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم تر څو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلی وست د روان میلادي کال په می میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې. خو له دغو لیدنو کتنو پنځه میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکیلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډیر واضح دی چې په تېرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناستې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یوې هم نتیجه ورنه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیې په حقله باندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نه وي کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدریږي. نور هیوادونه دا رسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویس داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شوې محدودیتونو په اړه لنډی غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو لالارې پر عدالت غوښتنې نه کیږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په ویدینی مدرسې کې چاودنی ته شو. تازه شمیرو لمخې 19 کسان پکې وژل شوي او 25 نور پکې ټپیان شوي دي، خبرګونونه ښودل شوي دي. امریکا، ناروی، ایران ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف، د افغانستان پخواني ولسمشر او د جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د برید اچول کیږي. د ډېری ماشومانو تمرګ شو پلاړولې غندلې او د ورته بریدونو د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. د دې برید مسؤلیت روسه چانه دی منلې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تیرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشنبې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې و چې ناڅاپي درس شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځای نه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله په وینا په هر ځل مانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صفه لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ وو. په سمنګان ولایت کې د چهار شنبه ورځې چاودنې د تلفات په اړه بیلابیل شمیرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه چاودنې کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شوي او شمیر 1400 د ټپیانو 24 تنه وخود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې مرجوب له تر مخکې ورکړل شوي او شمیرو ډیره یاده کړه.
لبد مرغ تیر ورځ چې دغه پیښه وشوه، زموږ 25 هیوادوال یې ټپیان او 19 نوري ووژل. د وژل شوي او ټپیانو په منځ کې ماشومان شته. د دې لپاره چې دا یو مدرسه وه او دلته کم عمره ماشومان د درس لپاره راغلي وو،
به خاطر آموزش اونجا حضور داشتن.
دی چاودنې ته بهرني او کورني خبرګونونه هم خودل شوې دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویس د چهار شنبه ورځې ناوخته په خپل ټویټر دغه پیښه غندلې ویلي، هر افغان ماشوم د حق لري چې لویری پرتس د کړو کړی. د افغانستان لپاره د امریکا شارز د افریقا کرندګر او د افغانستان د خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینامري هم دغه پیښه غندلې ده. کرندګر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان ماشومانو ساتنه او پالنه باید وشي. رینامري بیا ویلي چې پر افغان ماشومانو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په ورته وخت کې د ناروې هیواد د بهرنیو او چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې ورسته 14 غندلې او د ظلم ډک عمل بللای دی. همحاله به ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم دغه برید پاړه خوښنی خودلې او ویلي چې په پیښه کې وژل شوی ټول ماشومان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ټویټر پاڼه دغه برید یو بشري ضد جنایت بللای او ویلي چې دغه برید د ټولو اسلامي اصول خلاف عمل دی. د جمهوریت نظام د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د برید غندلای او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللای دی. تر اوسه د دې پیښې مسولیت کومه وسلوال ډلې نه دی منلای، خو له دې وړاندې په جماعتونو، دینی مدرسو او ښوونیزو مرکزونو کې د یو شمېر بریدونو مسولیت داعش وسلوال ډلې منلای وو.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو اف ام نشرات بند کړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویل دي چې د دغه رادیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شوو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې، خو په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت نن پنځم پی پی او ټویټ کې لیکلي دي چې د افغانستان په ډیرو خبرونو کې پر اف ام د ازادي رادیو نشرات بند شول. ازادي رادیو د امریکا غږ آشنا رادیو په افغانستان کې په لندو منځنۍ او څپو سربېره له کلونو راهیسې پر یو شمېر لویو خبرونو کې پر اف ام څلورشته خبرونه کولې چې په ملیونونو اوریدونکو درلودل. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پر هغو خبرونو بندیز لګول او چې د افغانستان د ملي ټلویزیون او تلو ټلویزیون له لارې خبرېدل. د آزاد رسنیو د مدافع ټولنو په وینا د تیر کال د اگست لمیاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر آزاد رسنیو ډیر فشارونه راوستي دي. ډیر خبریالان زورول کیږي یا بندیان کیږي او د رسنیو خزینه کارکونکي له کار کوله راګرځول شوي دي. د دغه فشارونو او نور اقتصادي ستونزو له امله ده چې په دې موده کې په لسګونه خصوصي ټلویزیونونه، رادیوګانې او چاپي رسنۍ له کاره غورځېدلي او په زرګونو خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د آزاد رادیو خبرونې لشي تاسو په ټول افغانستان کې په دغه لندو څپو واوري پاش پړس اشاریه و په 19.8 په 40.8 او په 11.8 څپو. پر دغه څپو سربېره د ازادي رادیو د وې پاڼې او نور ټولنیزو اکاونټونو لاره هم دغه رادیو اوریدل شي. وزبیرت افغانستان په یو بلې مسلې تم شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی افغاني مسؤلات او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف په کابل کې نندارتون جوړ کړ. د دغه خونی سرپرست د نندارتون په پرانیستو غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د پلورونکو ستونزې ته جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسل عبدالسلام حنفي بیا له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورک. تفصیل به دې راپور کې وره.
د خورشید تابان پونوم د لاسي صنایع دی وی تولیدي فابریکې مسؤل رحیم حاجی زاده په کابل کې د امام ابو حنیفه په ملي او نړیوال سوداګریز نندارتون کې ګډون کړی دی.
نو موړی چې د تا ورته تیرو جوړ شوی نندرتونونو لګټي ډیر راضی نه دی. هله لري چې په دې نندرتون کې خ پیرودون کې ولري شیر احمد د دین نندرتون بل ګډون والدی چې لوی او وړی غالی او جینمازونه د پلور لپاره نندرتون تر اوړي. شیر احمد ازادي رادیو ته ویل خه تولیدات لري خو پلور ته بازار نشته.
موږ ملاتړ ته اړتیا لرو. کله چې موږ دومره زحمت باسو او غالي اوبو نو چې یو څوک خوبي چې وی پیری اوس مهال له بده مرغه زموږ د پلور بازار ډیر سوړ دی.
دا سوداګریز نندرتون د افغانستان د بشمیره فرصتونو سیمه په نامه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري جوړ شوی. د دې خونې سرپرست یونس مومند د پرانیستې په مراسمو کې له طالبانو غوښتل چې د پلورونکو ستونزو ته پام وکړي. د نندرتون د پرانیستې په مراسمو کې د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو او سوداګرو ترڅنګ د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي په دې مراسمو کې ټولو پانګوالو ته د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ انشاءالله له ټولو داخلي پانګوالو کورنیو تولیداتو په تمامه معنا ملاتړ کوو.
د دغه سوداګریز نندرتون مسؤلین وایي یت نندرتون چې اوس و غرفې پکې لري او ورځې به دوام کوي. په دې نندرتون کې د کابل او بیلابیلو ولایتونو تولیدي فابریکو خپل تولید شوي توکي ننداري او پلور ته ایښي دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په کابل کې ورته نور نندرتونونه هم جوړ شوي، خو سوداګر شکایت لري چې په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په زیاتېدو سره د پلور بازارونه ساړه او نورو هیوادونو ته د تولیداتو د انتقال په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په میوې نړیوالې مسلې ته تم شو. په سوریه کې د داعش مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي ووژل شو. القریشي د داعش درې مشر دی چې د دې ډلې د مؤسس ابوبکر البغدادي تر مرګ وروسته وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی و. تفصیل به په دې راپور کې وره.
اسلامي تبلیغ ډلې یا داعش ومنله چې مشر یې په وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دې سختریز ډلې ویان په یو شخص پیغام کې چې پرون خبر کړ یوازې د ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سش کال په داس وخت کې وژل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې لخپلو پټو ځالو بیا خونړۍ حمله وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې القریشي څه باندې یو میاشت مخکې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی، خو دا څرګنده نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپین ماڼۍ ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلې دي. د ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د داعش یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نشتې پر مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي چې هغه هم القریشي تخلص کاوه په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د یو برید پر مهال وژل شوی و. د داعش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابوالحسن القریشي د داعش نوی مشر ټاکل شوی دی، دی د پخوانی مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریه کې ځپل شوې وه سخته ضربه ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د بیرته با افغانستان ته راشو. د یلدا شپه د یونسکو په کلتوري سازمان کې د افغانستان او ایران د خلکو د ګډ کلتوري میراث په توګه ثبت شوی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو خوانیز علمي او فرهنګي سازمان د خبره بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه کړی ده. د بنی وروستي خطر ټولو اوږدې شپې ته د یلدا شپه وای. د تاریخ پوهانو په باور د یلدا شپه په افغانستان کې له لرغونو زمانو څخه لمانځل کیږي. د دې شپې په اړه به نور جزئیات په دې راپور کې وورو.
وکال کے راشے وش پیلا کنا
دمنی ورسته یاد کال تر ټولو ګډش په دیل داشپا یونسکو په کلتوري سازمان کې د افغانستان او ایران د خلکو د ګډ کلتوري میراث په توګه ثبت شو. یونسکو یاد ملګرو ملتونو خوانیز علمي او فرهنګي سازمان د خبره بیگانه وخت په خپل ټوئیټر پاڼه کړې ده. یونسکو لیکلي دیل داشپا د کلتوري هویت، طبیعت، خزو ته د درناوي، ملګرتیا، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سولیز همغږي په دود منځل کیږي. دیل داشپا په افغانستان او نورو گاونډیو هیوادونو لکه ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې د دسترخوان یا میز پر سر د چراغ په بلولو، په پاکو لوښو کې د اوبو په کیښودلو، د بیلابیلو خوړو او میوو په چمتو کولو سره نمانځل کیږي. ویل کیږي چې چراغ د رڼا او اوبه د روښانتیا د سمبول په توګه په میز په دسترخوان ایښودل کیږي. دا هم ویل کیږي چې په دې شپه ناویانو او ماشومانو ته ډالۍ هم ورکول کیږي. په افغانستان کې د یلدا شپې د تاریخ په اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د علومو اکاډمي علمي غړي شریف الله دوست ازادي راډیو ته وویل
د اریایانو یا د اریانا د اوسیدونکو شپه ده چې 15000 کلن تاریخ لري. د اریانی ژبه په لغت کې د تیاری کې شپه یا اوږدې شپه په معنا ده. البته دا تر زرتشت مخکې د اریایانو دود و دغه شپه چې د قوس د میاشتې وروستۍ شپه ده او د ژمي لومړۍ شپه کېږي چې په دا سبا یا ورځ کېږي. جنگ بند و، د انسانانو حیواناتو وینه تویول منع و، ښکار منع و، فقط خوشحالۍ کېدلې.
د یلدا شپې په نمانځلو کې تر نارینه او انجونې او میرمنې ډېره ونډه اخلي. د هلمند اوسیدونکي قمر نیازی وایي چې دوی به د یلدا شپه په لرغونو کیسو، شعر او شاعرۍ او د مشرانو لخوا کشرانو ته د دعاو په ویلو تیروله.
دغه د کور مشر چې هر څوک مو ورته راټولېدلو او هلته به مو په دغه یو دسترخوان باندې ټول سره کېناستلو، څراغ به مو کېښود، مشر به دعا پیل کړه د ټولو دپاره، د عزت ژوند غوښتنه به یې کوله، د پرمختګ د ژوند غوښتنه به یې کول د ټولو دپاره، او ټول کشران به ورسره امین کړه. په خوشي خوشی به د خوړه سره خوړل او د شپه په ډیر ښه قصو، ښه مجلسونو، ښه چایونو باندې تر ډیره ناوخته پورې د سپناستو مجلسو په بندر باندې به سره تیرېدل.
د یلدا په شپه به انجونو بیل بندر درلوده. د کابل اوسنکي مریم ازادي راډیو ته ویل چې د نورو تیاریو تر څنګ به دوی سایل او ساس کاوه، چمبه یې وهله او سندرې ویلې. خو د دې په خبره سکل دا چې د طالبان حکومت موسیقي بنده کړي، د دوی د یلدا شپه به هم بیرنګ او بی خوند وي.
مخکې خو به شپه داسې لمانځل کېدل چې کله به انځولې راټولې سوي، بیا به دې سندرې هم ویلې، ګډاګانې به یې هم کولې. سږ کال دغه شانو ته ډېره زمینه نه ده برابره. یو خوا خو په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی ده، او بله دا ده چې د خلکو اقتصادي وضع په بېساري ډول باندې خرابې سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو په نږدې شپاړس میاشتو واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګېدلي چې تر ټولو وروسته یې تفریح پارکونو ته د نجونو او ښځو په تګ بندیز و. د افغانستان او ایران د ګډ کلتوري میراث په اړه مو د یلدا شپې د سب په اړه د طالبان حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند عبدالمتین قانع وپوښت، خو ځواب یې رانه کړ. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان دا هم ویلي چې د 2022 کال په نومبر میاشت کې د آسیا د شپږو هیوادونو د تاریخي آثارو تر څنګ د افغانستان د پروان استوپا د سږني کال د جایزې په پروګرام کې تصویب او د ورلډیا جایزه یې ترلاسه کړه.
تاسې د یلدا د شپې په اړه راپور اوریده. اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څښاک پاک اوبول نشټوال شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په لوړه لګښت له آمو سیند څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي چې هغه هم له خړو ډکې دي او تصفیې ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندوز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي
چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندز د شیرخان بندر یو اوسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل،
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو، دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبو کورته راکش کوو، پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپم اخلو، تقریبا 150,000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې موږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې موږ هغه اوبو نه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راهیسې د آمو سیند څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي، سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامیږي. د یاد بندر یو بل اوسیدونکي محمد قاسم راته وویل،
او یو پایپ چې موږ یې دې ځای نه کش کوو، مثلا لاین راوړو، دغه راوړو، دا تقریبا 30,000 روپۍ دې ځای کې دا خرچه لري، دې نه زیاته لري کمه نه. اوس خو وینه اوبه خړې دي، داسې دي لکه چاکه، دا اوبه ذخیره ونه لري، سمه دغه اوبه صافي نه شي، مثلا سمې ونه شي، دې نه ډېر مرضونه خلکو ته دغه کیږي.
دیرش کلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې اوسیږي، دی وایي هر ورځ د 500 متره پایپ په وسیله د آمو سیند څخه اوبه راکاږي او بیا یې د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسیږم، اول ته دریا په اړه تخمینا 500 متره پایپ هم کش کړی، دا د اوبو تکلیف لرو، لکه ډېر لرې ده، د همدغه همکاري باید موږ سره وسه اوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري، بعضې خلک نه لري، بعضې خلک هغه کې صافۍ بې لرو کې، لکه بعضې خلک نه لري، دا وسه نه کېږي، هغه نه کېږي، ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحفیظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
30,000 روپۍ کېږي اگر لاین کش میکنی، پاک کش میکنی، امیر اقلان مردم نه ده.
که څوک له آمو سیند څخه د پی په وسیله اوبه راکش کاږي، نو پرې 40,000 افغانۍ لګښت راځي. د زیات شمیر خلکو پرې وس نه رسیږي، بیا 45 کورنۍ سره یو ځای کېږي، په ګډه پیپ او جناتور اخلي تر څو له آمو سیند څخه اوبه راکش کړي.
د شیرخان بندر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پرله پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه، خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي. خو په کندز کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا مې
مال مې ټول مې در بدر رسېږي. ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خبري مجلې په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
زه سیف الله بوت شکان د خوست ولایت یو لاس بلورون کیم. ورور د مون غاګ د مسول چارواک ته ورسوي، دلته مون شروالای نه پرګدی، مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی خلکو ولا سورزم تیر کړی ونډوال مو لا سورز تیر کې درې سلور زره توانم کړو، د مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی، مون نه ګډي وري، مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالی کسان چې دین دی وطن چې دی.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي. ورور د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي، نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري، په کوڅو کې ولاړې ورور ځوان امره ګر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله را باسي، د یو کښنې ولاړې غلمن ته ورچی ورور پشان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا، خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتی.
سلامونه نه کېله تاسو ته، تاسو رادیو ټول او اوریدونکو ته. پرون چې د امارات ویل وای چې د خزو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن د پاکستان لوړ پوړي چارواکي خزه ربانی کار د چکل راغله د نو دی مخامخ سره ګوري غټ غټ وزیرانی نو دی ته ګنا نه ده مکتبونه بند کړی دي په دې باندې چې موږ یو طرز عمل ورته پیدا کوو هغه هم نه ده شوی په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.